دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. په اړومبې پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان حکومت وایي د میناټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشران مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر څنګه دیدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګېدلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیخه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
خو تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت بې پرواهۍ باندې د حکومت پر بې پرواهۍ وبخې پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغونډې بایکاټ وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار و. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې په مری کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یان ستولتربرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the restricted support.
د غوښتن لاته د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه ورستې پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربېره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیرته ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخت د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پریوتو د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولو ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې سرحده ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ ترک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قمندان وژلی دی. تېره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه د یوه لوړپوړي قمندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې رانجندر کمار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1999 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي په څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 8 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه 26 کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې یې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. تیر ماښام د جنوبي جرمني په وړوکي ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر وویل له روسیې سره باید مناسب او ملایم چلند وشي. دوی باید له روسیې سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم وویل چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې له روسیې سره د دوی اړیکې دې د واشنگټن په وینا یې خوښوي. دوی ویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په اوکراین کې د مسکو رول د منلو وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه و سراوی اکرم خان د کرنسی او د اثارو لبای او موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 500 پیسې او په 20 روپۍ او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 2 روپۍ او 2 شپېته پیسې او په 2 روپۍ او 4 شپېته پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 2.74 ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 2.68 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوئټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوئټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان بېکوره شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشته اسکول بحال وي، میشته جماعت بحال وي، میشته اسپتال بحال وي.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کوم عمره کې د جنکو د ودلو پر ضد قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې نو موږ حکومت نه مطالبه کوو چې دوی ته چې ډرافټ بلونګ لیګل شوی دی، نو دې د رابیل چې دې باندې سر کار روان کړي.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې تر اوسه د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د اني دي کې چې کوم پاکستانی حاجیانو 9 پاکستانی حاجیان وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وویل په دغه پیښه کې 15 کسان جوبل شوي او 30 کسان تر اوسه بېدرک دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوو بېدرکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. محمد عمران له اسلام آباد نور تبصیر راکړي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، پنځه کسان جوبل دي او درې څلوېخت اوس هم بے درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویاند وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او ژوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل اړخت په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچی په دغه پیښه کې مور مړ شوی وایي چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شوه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
وزیر صاحب نمنګ ورلو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وسنه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او سناری باره کې وسو ویل شي کنه تاسو شته. نو اقدام سناری باره کې مونږ څه وایو؟ داسې سکاري څوک سکار کوي دغه باره کې سړی وایي چې او خره بد دی
د سعودي سرکاري خبري جنسه سعودي پریس تر مخه د حج په محل د ستمبر د میاشتې په سلیریشتمه نیټه په مینا کې را مخته شوی پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلي وو او نهه سوه او څلور دیرش کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال راډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی سانګې د راپور مهم ټکی احمد تکر لاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو مخکینه پریکړه چې لزره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتی ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او سرنګوالی په اړه ورستې پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ماموریت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري، نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو ستونزې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ لګولې دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بیکوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیاستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانې په ګډون ګټې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد پورې به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میش ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګسي کا ګډر کې میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې میش کې نقصانات شوی ای ازادا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تر میش سرگرمی بالکل ختم شوی دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او پار کالج چې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و دې میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مسمرچی دي دا سټاف کړل شي او چې کیم مسمر شوی دي دا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بیکوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سوات ډیویژنې مور پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې 15 کرن لور تختول شوی و چې دوی پاړه تاڼه کې راپور هم درج کړی و خو د دوی لور لا هم کورته نه ده وړل شوی. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي دي او هڅه کوي چې د جنې درک ولګي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پیښه نه ده بلکې ډېرې جنې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان په دغه اړه راپور راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې اکبر ګل نومي تن تبر تورونه لګوي چې د دوی 14 کلن نکاح شوی لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورت هم کړی دی ول یو کال اوسو چې دی خپل لور نه لیدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زم حکومت ته لکه دا خاص کومه ده سوال وته کوم چې لکه حکومت زم ما لور ماته لکه را پیدا کې راواله دي کې راته زم ځله بس لکه ډېر زړه خوږي زم ما قمش لور و کمړې نوم دی ماته خو کې روان دي نوم دی ماته خو.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورت درج کولو باوجود د لور د لټون لپاره بلا رقم هم خرچ کړی دی ولور ورته نه د ملاو شوی.
اچھا سر نه غور دی یو ته زم بل ته زم ډی جی دفتر ته تلېما ډی جی چې ټیپ کړي ما چې ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکاته ورسی نه ساو د پړ پټک کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کومه کنه حکومت هم کوم میډیا والا ته هم کوم پوسټ هم کوم صدا نه راځه د فارې وکړه.
د بی ترک شوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې دغه کیس دوی معلومات کړی دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو کې 15 کسان کړی وځل 15 کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په دې شروع مو لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټه راخې شې هم باجوړ راځي او دا کس چې راځي دا کس دې پړچنان اوس دین په دې ډول تر حاله پریس کانفرنس وکړي بیا بے واپس لڑے دا غریب وای کی ما ته کوم الډی مور ادریس سره څنګه نیولې ول نو هغه دلته اوس په ضمانت مال دي دا وای چې هم ته پاته دوباره دا گرفتار کړي نو دوباره خو نه گرفتار دي کیو راکې نو نه گرفتار کړي او دا په ضمانت ورکړي نو دا خو قانون دی ته نه جوړ کړل.
پسوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو د خويندو جرګې مشر تبسم عدنان وای چې د سوات یو شمیر داسې جنکې په بیلابیلو بهانو د کورو څخه اوستې شي چې وروسته د هغوی ژوند ډیر زیات په مشکل کې وي.
زیات په مشکلاتو سره دا غوژن تیریږي او ډیر په بد حل باندې دا غوژن شي. ځینې خو پکې چې دینو زوایم چې بیراه هم شي بیلاری شي او په چې دینو غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي نو زوین چې ډیر مشکل باندې تیریږي. موږ ته چې کوم رپورت کیږي زیات خو په تارو لمان کې ناستې دي عام ژوند نه چې دینو ډیر بد حال وانه کې تیریږي.
تبسم عدنان زیاتوي چې په سیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمیر د سواد جنکې د داسې مشکلاتو ښکار کیږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
تمس رائټرز فاونډیشن په خپل یو سروې کې ویلي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خزی او جنکۍ د سړو لخوا يرول کیږي زورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا هوکار کوي او یا هم په هونځو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
د تامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغې سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسماني او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانیخیزو نظرونو ښکار کیږي. رایټر خبر ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکی مقدس عزیز ویلی دی چې په بس ټاپونو د ګڼې ګڼې پزایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي. مقدس عزیز یاتوی چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ورمخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یوې زده کوونکې ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا درسره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان حکومت د جنکو د اړومبنو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په هغه لرې پرتو سیمو کې جنو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د جنکو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2013 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. په دغه موضوع له اسلام آباد رابعه اکرم خان راپور راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان سلہ، د گلگت بلتستان ہنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سنسوبے تر پارکر، د پنجاب مظفرگڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او ہٹیا شامل دي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائندہ او ڈائریکٹر جنرل وبیک جینسن اوویل چې د دې پروگرام بنیادی مقصد دا دی چې د لری پرتی او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جنکې په پرائمری سکولونو کې داخلي کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا اړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. مونږ ته فخر دی او مونږ خوشحاله یو چې مونږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او مونږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جینکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ډاٹ کام د دا داری تاسو موږ خپل تجویزونه او مشورې را لېږلې چې موږ بحث کوو چې تاسو د تجویزونه او مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کېدونکې د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي چې د مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د ورکو شویو درې څلوېښتو کسانو پته ولګوي، خو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړی دی او له غونډې یې بایکاټ وکړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس سټولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی او دا پولیس قومندان په هغه مهال وژل شوی چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د یو لوړ پوړو قومندان لپاره د لټون آپریشن کاوه. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومې نه دي ښودل شوی د وایي چې دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلې دي. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. مهم خبرونه مو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کولو سردو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلې او وایي چې سپریم کورټ خپلې یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا ک وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي. ځکه چې پخپله د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې په ریاست او عدالت پرېښودی شي. که داسې ونه کړی شي نو ټوله ټولنه به د انتشار او اړې ګړې په تیارو کې ډوبه شي او بیا به څوک خپل او پردی نه پېژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوو اونو تیرېدو وروستو تر اوسه پورې دا ممکن نه شوه چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي، دغه شان 50 نور پاکستانیان پکې بې درکه دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکې څه ذمهواري په سر نه ده اخیستې او نه یې د مړو او بې درکه خلکو خپلو خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي او دې لړکې چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشی قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشی قرضې د 420 ارب روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې یې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رازو نړیوالو چارو ته اوریدونکو، د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پولې ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په اول کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښته وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د تیرې میاشتې پر دیرشمه نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباریو لړۍ پیل کړه. د نهې له ورځې راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي، چې د شام د بشري حقونو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک ایکال په شام کې د روسیې د بمباری په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي، هغه 900 میل لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی، نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موستی لپاره کلمونه هم لیکي، وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
په سویډن کې د نوبل کمیټې 13 ورځ بلاروس خبریال او لیکوالې سویتلانا الکسوویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1943 کال کې د یوکرین په وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسوویچ پلار بلاروسی او مور یوکرینی ده او دا په بلاروس کې لویه شوې ده. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویلي، دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسنی روسیې نه. په دغه اړه باندې احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني آوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنۍ جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګري دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت نوی موندنې ښایي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تحرکات ډېر شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، د تېر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ جوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. په دغه اړه باندې د راپور ته وګورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2,509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1,000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پلیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډېر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي، نږدې 4.4% ډېروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي، ملکي تلفاتو ډېروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډېروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1,511 ملي پولیس او 6,9 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2,500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9,000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5,645 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2,080 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بله سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یو نه دي. له دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي. تر هغه وخته
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ردوګي رودن کوز د کرخه غاړه خوست ورزو په خوست کې مشرانو او فعالانو پر حکومت انتخاب کړي چې د کندوز پیخي له اغیزمن شو او سره سممرسته نه کړي. دوی 13 ورځ د وی غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له اغیزمن شو او سره د مرستو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله ګڼ خلک بې کوره شوي دي. په دغه غاړه باندې له خوست څخه نجیب الله الوخیل.
13 ورځ د خوست قومي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندوز پر غمیزي خوشنۍ څرګنده کړه او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوشنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین قربانیانو او اغیزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومي مشر محمد ظفر
نن هغه پیخه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغه اسیرانو نه دولت دا کومک وکړو او نه داسې ولس جګ شولو یار جوړه کړله چې دغه ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مسلط نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو د غوریدو، یا د فساد واجه دو، یا د وطن ته امینهدار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ وویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غم شریکۍ په مورد وه او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو لپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې لپاره د خوست خلکو هغه مرستې را جمع شي.
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکر الله بابا کرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان وکړ.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکونو په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اردوونکو په خبر کې د مدني ټولنو فعالانو یو احتجاجي کیمپ لګولی دی او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد دی په قانون سازۍ زر تر زره لاس پوره کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې تکونه وکړل او ویل چې تیر دو کال راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستې تابعه کوونکی قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وایي چې د متحده قومونو تازه رپورټ تر مخه په ټول پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوی وکړي.
Human Rights Commission of Pakistan report مطابق د خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریټو کې د ماشوموالی د واده شر کم دی 74% دی. دا یو ډیر های کم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوص توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سال جنې چې کوم واده کېږي دا ډېر ظلم دی. حکومت دې د دې په باره کې قانون جوړ کړي چې موږ زه په خپل خواجه سرای مجلس سره کوم عمر جنې ګورم دا هغه واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدای یا د هغه نو هغه ته زما په دې باندې ډېر خپه شي چې لا هغه خپل هوش نه سنبال کړي هغه لا تعلیم نه پوره کړي هغه لا د لوب او هغه ګډاګي هغه نه نه هېر شوي نو د سینې په پکار دا ډېر زیاتې دي.
د په مړه دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د 13 کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر 13 کاله کې خو دي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د کال 1903 د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالی تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه او د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشل لا شپې ورځې وي او د خپل زوی جلسې ته له ورتګه منع کړی وو خو هغه ونه منله او ویلې چې د خپل قام لپاره مبارزه کوم. خو د نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلې دي چې څنګه خبره شوه چې زوی جوبل شوی دی. هغه وایي
زه په کور کې ناسته یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت دریم جماعت دی. د چټي سره سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وایي. هغه رانږدې د سرمخې راایستلې دی وایي خور زور ته وایي هلته چې وو نجونو په سکول کې داسې غږېدلې ول ولسیار 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 ویشتلې دی ولسیار ویشتلې. زه چې بور نږدې سولم دوی به راسته ولاړې دوی به پټه خلاصې. پریشانی کی تیر سو اس میں چوک ناراض دی چاس پرتنوک گرت کلی ناری نے تھیل دی پے درک دی شدی چوک ناراض دی شوی خور نہ دا خبر می خبر وگی ما شام چ دغرال گلا غم رتو اغرال اغه چرالی وان چک وی سکس سنگ گوی دا خدس سلمزان مرد و مول سیار خو زخت سوید و ای وول سیارم سخ می سویدی ما تسیا قلب نوای.
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد رختون تور تلاغلاس خپل زوی ول سیار مو په ټپی حالت کې پروختون کې ولید. خو دلته تاسو یو خبره کوي چې څلور یا 15 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاس نو ولسیار لږ شسوي وو او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې لرم پلارې نو پلارې کلت کورته ولاړ زه بیا سبا د کله راځم خو زه بیرته برایم ازما ورو راوستل وای زما یې څه خبرې په یاد راځي. وایم چیش خبر دی وای چی موږ د ماجت موږ خو ماجت کې سره ټول پروګرام جوړ چې داسې ووز ماجت جمعې ورځ هم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول سو د سپلونو ملانده کړل که چېرې دغه وسو انسو بیې سو ګاز راوسي نو بیا دا چاو چا تور کړو موږ دا کارونه سره کړو سره راووتو پر موږ شلیک سو موږ خو بیا اصلحي وو موږ خو د نارو والاو دوی شلیک را به دوی لوړ په ماجت لوړ ناست ماشاءالله وو که نه نو په دې کښې خلکو سره میدان کړ پر محمد خان یې ټوپک نیولې وو دی راپورت چې محمد خان ته ودرېد دی هغه ګولۍ په دې کښې موږ دی نور خلکو سره ول ما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې را وکړئ زما کار یې را وکړئ تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا سو ول زه پروت وم ول زه داسې پر د ناس مې لاس نیولې وو وینې مې د ده په اصطلاح ول د ناس څه مې د وینې په وارېتلې ول ما لاس پر نیولی وو یو دکان خلاص وو بل دا دکان ته وروخ کباړي دکان د ټوکرانو دکان ول ودې ته وروختم یو دکاندار ناست دی یو مجلسي ورسره ناست دی زه غزار شولم زه چې غزار شولم به دوی ته مې ویلې چې ما لوټکې اوبه را کې تږی ول هغه دکاندار وه بل ته ویلې ول دغه دی ول باسئ باسئ دا سپی زه کندنې دی د سپي اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي
پښتانه وو هغه
وو پښتانه وو ویلې ول باسئ باسئ دا سپی زه کندنې دی اوبه غواړي ول زه در لاس ونیسم سړک مې صفا سوی وو خلک سره تللي وراتللي داسې سړک ته کړم ول زه نو بیا نه یم خبر سوی بیا وښه سوی یم بیا هر چا چې بیا ولی یم هسپتال چې یوه ته سترګې روڼې کړې په هسپتال کښې پروت وم دی ما ته وایي دا تاثر د دې دی ما ته دا را ښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو
او هغه پښتانه څه را ته وایي
خو دغه هم پښتون وو دی ولې ما ته داسې خبره وکړه
داسې یوه خبره د ولسیار سره تړلې چې ستاسو نن هم ارمان یاد
یوه کیسه یې دا را ته کوله
ولسیار
ولسیار په ژوند کښې ول خور په افغانستان کښې مو هم دومره ډېر کلونه تېر کړه کور مو نه کپېده په کرایو کښې اوسېدلو دلته ګلستان ته چې کلي له چې رالو یا وطن له چې رالو هم د بل کره اوسېږو
خپل کور مو نهشته
خپل کور مو نهشته هغه چې درلود هغه خو وران سو ما ورته وویل ما ورته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګورد کور به جوړ کړي ستا کور به هم جوړ کړي
راشه درشه
د مسافرو خبرونه